ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د غرمې 12:00 شوې. یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د سخت بې وزلۍ د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون په ټویټر کې لیکلي چې نړیواله ټولنه نوري کوټلې هڅې ونه کړي په افغانستان کې به تقریبا هر نارینه، ښځه او ماشوم له سخت بې وزلۍ سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکمنستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره پر دو اړخیزو سیاسي، ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. د امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې پر ورځ ترکمنستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت یو ویان وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. د قزاقستان حکومت وایي چې دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 215 تنه وژل شوي چې د هغو په منځ کې 19 امنیتي ځواکونه شامل دي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسون په 5 ایالتونو کې پر سیاسي لاریونونو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل شوې بڼې اومیکرون د لومړي مثبت پیښې راپور ورکول شوی دی. او د امریکا د تکساس ایالت د یهودانو په یو عبادت ځای یا کنیسې کې ټول برمتسیوي کسان روغ رمټ خوشحال راپورونه وایي. یو سړی د برمته کړیو کسانو د خلاصون په بدل کې د یو پاکستانی ښځې چې شک کیږي لال قاده شبکې سره اړیکې لري د خوشی کېدو غوښتنه کوله.
کومو وخت وی دی او نور خبرونو تفصیل به هم لوستل شهید ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي چې د هغو لوبغاړو تشه ډکه کړي چې په وروستیو بدلونونو کې له هیواد څخه بهر وتلي. د فدراسیون تازه په کندهار کې د څلور زونونو ترمنځ د یووالي په نوم د فوټبال سیالۍ پیل کړي او غواړي دا لوبه په هیواد کې یو ځل بیا وغوړېږي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په مچای لوبغالی کې د فوټبال د لوبي د افغانستان د اتلانو لیگ ورستی پړاو ته د لوبغاړو د شیا مادګي په هدف تر سره کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په ګډون سلګونه نندارچان لري. دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په هیواد کې د زون پکچه د فوټبال لوبي لومړنۍ سیالي دي چې د یوالي نوم ورکول شوی. د څلور زونونو څخه میوان اتلان، توپان، هاري رود، شاهین اسمایي او د سیمور البرز لوبډلې پکشي یو دبل پوړاندې لوبيږي. په تیر دوه ورځو کې د توپان، هاري رود او میوان اتلانو ترمنځ د شاهین اسمایي او سیمور البرز او د شنبه په ورځ د شاهین اسمایي او میوان اتلانو لوبډلو ترمنځ لوبي تر سره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر وایي هڅه کوي د دې ډول سیالوي لاري د فوټبال د لوبغاړو هغه تشډک کړی چې د ورستی بدلونونو لامل یو شمیر لوبغاړي له هیواد څخه بهر ووتل.
پلیروی مو که خارج از کشور است
زموږ لوبغاړي چې له هیواد بهر دي او یا هم د لوب نور کډرونه چې له هیواد وتلي موږ کولای شو چې د دوی ځای نور هغه نو لوبغاړو ته ورکړو چې په دې سیالیو کې انتخابي
مو انتخابشون میکنیم جایشون پر کړو.
بلخوا د میوان اتلانو لوبډلې دوه لوبغاړي فیض محمد فیضی او نور احمد د طالبانو له حکومت غواړي ترڅو په هیواد کې ورزش ته پام وکړي او په بیلابیل ورزشي برخو کې ځوانانو ته اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو لوبغاړي په کوردنه نه پاتې شي.
اتمن یې تاثیر کړی او پر ورزشکارانو یې کړی او اکثره ورزشکاران د وطن څخه ول ووتل. ډیر وسم ورزشکاران سچ په دې امید باندې دي چې د بلار څخه خارج ته خموش دا باور ورکو چې د ورزشکار د پاره په افغانستان کې هغه مناسب ځای، هغه مناسب لباس او هر څه چې دی لري هغه بدلی ورته آماده کیش. زموږ تر مسولینو دا سی وعده کړی
مرکزی اداره باید دا سو کې پر روانه و کې فوټبالرانو ته تبلیغات کې د دې په شسرو ګرځي. زموږ د ګډ فوټبالرانو سره د ګډ شناس هغه کیږي چې خپل ټیموت ګرټ شنان او نظام سي ودرېږي مشت خپل تمرینات خپل شان ګرونه ګرته راکړسي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دوه سره سم له هیواد څخه د بیلابیل ورزشي څنګه لوبغاړي به هر تبلاړل. په دې ډول کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله وچی ټول لوبغاړي له هیواد څخه ووتل او په پرتګال هیواد کې پناه واخیستل.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست. زمال علي بشيريم د خبرونه تخنيكي چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژنې هڅه کړې ده. دا خبره د هرات حوزوي روختون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالي ازادي رادیو ته کړي. د شاغلي جلالي په وینا په دغو کسانو کې 80% شذې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شذو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شذو او نجونو ترمنځ جوړ خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پورې کوي. په نور بس ته خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمنامو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوي ده، او بل میلمنامو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. ډاکټر صاحب ایمل صافی لمر سره د تلیفون لاره وصل شوی دی. روهینا جانی، په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مشتدا راپورونه را رسیږي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوی دی، جوار خپګان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمن زیات شوی دی، او په دغه کې ډیری برخه یې شدې دي. تاسو د خپل ژوند کیسه کرا ته وکړئ.
دا خبر دغه د خورجانې چې زه اوس د 25 کال نه یم، او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټ ورور نه و. د غریبی حالت نه زما مور زما واده وکړو یو فیملی سره. بس هغه ځای چې زه واده شوم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره و، او زما هېڅ د هغې نغتې و چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسل چې و هغه ښه سړی ونوته، بېعزت سړی و، د خپل سینګور عزت ته به کتل، او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځ په ورځ ما ووهه ووژنه، د کونه یو باسه روته مې ورکوه، یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل، بیا زما خاوند خپل سوسایټو کو، بیا خدای هغه بچ کو. په څلوېښت ورځې کې ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره و او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نشو، ځکه هغه هم دغه وخت چې نو خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص کړئ؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورکه، او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل. نو ټول په مخ باندې همدغه وایي چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی و. کله چې زه دلته راغلم، اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره و بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغو هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو، او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو، بیا زما بچی په صدوی راغلو چې زما یو لور و زما د واده نه، نو دوی وایي چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو، خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وینا مام طلاق ورکړی ده، ته د دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې، زه کله چې مور پلار ته راغلم، هغوی زما بچی واغېستل، او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم، نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو، زنجیر سره زما په غاړې کې واچو، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو، زما بچی ما ته ورکړو، ما خپل بچی واغېستل، بیرته پاکستان ته راغله. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې دغه ځای باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول، چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو، زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم خپل لپاره، لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم. دغه هغه هېڅ باندې نه وم چې زه کوم کار کولی شم، یاسي شاید بیا مالې چې زه زی او لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅه کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیدن شو، زما لاس چې کچ شو، هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېښود. هغه پس نه زما بچی دوی
بلې روهینا جانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډیر زیات کړو دلته چراغلم د یو زمنګ په ګاډې مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنټ شو دا هغه پس نه دوی زما ټول ګل را پرې کو په شیشه سره زما پورې یو لاس کټ شو اوس لاس مې نشته مزور خزه یې وځه یو لاس مې کټ شو همدغه د سوسال د وجنه
یو لاس چې پریسوې دی
یو لاس مې پرې شوی دی او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسای ته لاس واچول سره نور کومه چاره نه وه.
بله ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زور ځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې. هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره وینئ د دوی ستونزې اورئ؟
بله د جوار خفګان او همدارنګه د ځانوجنې د خور چې مې خبرې وکړلې زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورنی مسایل کورنی تاوتریخوالي رواني مسایل او همدارنګه اجتماعي موضوعات یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور بعضې رواجونه چې دي هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او ښارونو کې نافذ دي د هغې په وجه باندې او زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغه هلته چې سوی تفاهم وي هغه هلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي هغه هلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې د پښو لاندې کېږي هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي د هغې رضا د هغې د رضا پرته هغې واده شوی وي او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغه هلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پېژني په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کوي.
بلې د ډاکټر صاحب صافي سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روهینا جانې که تاسو موږ ته دغه وایس چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتللی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق مونږ سره نشته. بیا هم ښایي چې زما کوم حق نه ما پر روت کې ته خوش کړي بیا زما بچی پسې ولې راځي ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلې نه ده داسې سم خپل پلار سره تایم تیر کړی نه ده زما بچی ته ټول لایف د هغه یو مور ده چې هغه مزور ښځه ده نو هغه ولې بیا زما بچی واخلي زما نه ولې زیاتې وکړي زه مجبور یم چې زه څه کولی نه شم خپل ځان وژنم خپل ځان به سوسایډ کوم.
صافی صاحب تاسو واوریدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده خو دا تر اوسه پورې د دغه جوار خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه معلومیږي چې دا څومره په استراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت تر رسیدلې دي تر هغه وروسته پر شوزو باندې بندیزونه لګیدلې دي دوی له وظیفو څخه به برخې سوي دي او انجونی شونځوي ته نوري نسیت لای تر شپږم ټولګي پورته. په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو مشتویل دي چې دوی څومره له جوار خپګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د شوزو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بله ما مخکې عرض وکړه چې یو خو هغه موضوع د ځانوجنې او د روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات دي وروسته بیا هم ته غوږي او ستاسو ما پوښتنه وکړه مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادیم کېدلی شي کورنیم کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي همدغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغوی پر روان باندې بدې اغېزه کوي د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی د اقتصاد خرابوالی دی اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې هغه یو انسان مادي او فزیکی موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل زمونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو دورې نه کوو زمونږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو نو دا هم صحیح خبره نه ده ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډېرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډېرېږي نجونې په کورونو کې پاتې کېږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي نو دا فشار علاوه کېږي څو چنده کېږي او د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو زه په ټولنه کې قرار لرم زیات اقتصادي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې ارزو کړې چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کیږي، نو دغه دوامدار شو تو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، انجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، انجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کیږي چې روان باندې مستقیمه اغیزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فزیکي لحاظ مساعد دي نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ژور خفګان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلی شي چې دوی اخیر ځان وژنې ته لاس اچوي.
زه سم د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم ترمنځ کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور پروان باندې مستقیمه او شدید اغیزې راوستلی شي او هغه داسې کېدی شي لکه تاسو یادونه وکړله، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې بیا د تکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کېږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغه ته شرعیت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه ته په همدې خاطر باندې شرایط په لحاظ د طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنې په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوششونه چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د ژور خفګان یا ډپریشن رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي چې هغه هغه اولاد دی، ځکه هغه ترنه چلا کېږي او کله چې چلا کېږي د مور پر روان مستقیمه اغیز شیندي او هغه د ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره مصايب
کي. مننه ډاکټر صاحب، تاسو لمر سره پر لائن پاته سي زبېت تاسو پر اعظم روهینه جاني په دې اړه باندې تاسو خبري کولای چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا تاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نکوي چې تر دې چې په منځ کې عمرې کېږي یا تاو تر خوالي واقع کېږي یو چاته زیان رسیږي، تر هغه شت نه دی چې څوک سره جلاسي؟
تاسو خبره سمه ده ملالې جانه، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مالې چې زما لایف بچي، زه کوشش وکړم چې زما بچي د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطر و. ډاکټر صاحب تم سلام، زما طرف نه هغه سم وایي، دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده، شریعت څه ویلې ده؟ چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د څو طرف نه سیف نه و، نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې سره کم سیف وي. زه په کور کې وګه پات شوم، تیګه پات شوم، وهل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایټ ونه کو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچی لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغه ته پته ولګي چې هغه څه شي نور د هغه د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي. ملالې جانه، زه ډېر زیات کوشش مې وکړو چې اول طلاق وانه خلما، بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خای دی هغه ما ومنل. زه یو مور ومه، ځکه د پلانه د مور حق زه اوس خجیګه आवाज باندې وایم چې د یو مور حق ډیر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو، زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینه پکار و. زه څلور میاشتې په سپیټال کې ما ډېر زیات وینه پکارو، زما علاج ته زما یو لاس کتل آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوښ ته مې راغل، خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زه لایق کوم خپل بچی لپاره کوم، هغه تای ما ونه وای چې زه مړه کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پاتنه چې ما ته پته ولګېده چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کول نه شم. هغه ټایم ما سوسایټ لا سره ګول، بیا هم زه په خیوان و ما چې زکه ولې زه خپل بچي لپاره سم کولې شم، او یو پلار نشی کولی کلم نشی کولی چې هغه کولی شو نو زه چې یو مور یم یو لاس سره دومره قرباني ورکوم ولې د هغې پلار دومره قرباني وار نه کړو ولې زما سسرال دومره وار نه کړو هغه ما زما سسر و زما د بچی خو پلار و ولې هغه داسې کار ورسره وکړو زما خاوند و زما د بچی پلار و ولې داسې وکړو د خپل وینې لپاره د خپل عزت هغوی بچولی نه شو نو د بچا عزت څه رقم خیال وکړي دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي یو مور یو لاس سره اپایز بوي خپل زخم سره خپل وینه چې په خیرات باندې د خالق نه واخلي خپل بچی ساتل شي مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حج ته ځي چې هغه حج زما په خیال کې نه قبولېږي بل ښځې سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړوي او ښځې دغسې خیرات غواړي د دو قانونه خپل بچۍ لپاره خپل خون لپاره خپل وینې لپاره خپل زخم لپاره یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغسې پلار وي چې زما خاوند غوندې هغه کله خپل بچۍ لپاره سم کولی نه شي ځکه چې زموږ سوسایټ چې کوو موږ خودکوچي کوو چې زموږ څوک نه اوري
په افغانستان کې کوم داسې ځای شته چې دوی ورسې هلته ورسره مرسته وسي د رواني او د عصبي لحاظه
متاسفانه په افغانستان کې د ټول نړۍ کې هم د یو قسم استګما یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی ډېره پورې دا مسایل خفیه پاتې کېږي ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي او ډېر کم کسان یې فاميلي دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یا د جوړ خفګان نښې نښانې لري ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي بلې مراکز شته دی د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغلته مونږ د اساسي خدماتو مثلا په هغه کې هغه رواني مشکلات او پرابلمونو ټرینینګونه ډاکټربان ته ورکول شوي دي او تعداد فیملۍ چې په دې مسایلو باندې یو څه آګاهي لري یا پوهاوی لري نو هغې ته مراجعه کوي اما ډېره پورې ما مخکې عرض وکړو چې دا مسایل د نظره پټ پاتې کېږي دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کېږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړي وي او یا څوک پوه شوي وي اما ډېره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پاتې کېږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته یو ځان وژنه چاته څنګه نښکاري یو مشکل نښکاري وای دا د خپل شخصي مشکل نه د روانه د مرزه او د اختلال په شکل او تفکر نه کوي اما متاسفانه جوړ خفګان یا ډیپریشن رواني روحي ستونزې او فیملی او کورنۍ تاوتریخوالي او فشارونه چې تاسو پر رواني ستونزې کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې د روحي نه خور ویلې کورنۍ تاوتریخوالي کورنۍ نه بسامانی اقتصاد خرابواله یو د بل نه منل او د بل د حقوق د خپل اند کول چا خپل حق نور کول درځه پرته ودونه کول په ماشومتوب او کوچنیوالی کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور نور خرڅول دا ډیر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخر په هغه کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شي هغه الته دی یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې یو مرمنې په توګه دی کورنۍ د مشر په توګه وی هغه نه پیدا کوي تر ډیره پورې کور کې د نور خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د قواخ یا همدارنګ د کورنۍ د نور غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کیږي هغه باندې شاقه کارونه کیږي دغه د رضا د پرته دغه د رضا د غوښتنې پرته عمل په عمل کیږي بل اخر ته ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابرۍ ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي چاته یې نه وایي ځان وژنې په اړه باندې چاته نه وایي چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما ژوند نظر تور دی او ماته دا ژوند به معنا دی او بل اخر غواړ مثلا په دې ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خراب شي د ژوند د خوند موضوع خراب شي تر اخلونکي باندې باوري رامنځته شي فکر وکړي چې زه یې تر نه یم او نور دا ژوند په درد نخري بل اخر ځان وژنه افکار رامنځته کیږي یو ته دا نور ځان وژنه دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه چې هغه په ناڅاپي ځان وژنې وایي اکسیډنټل سوسایټ وته وایي هغه داسې وي چې دوی غوښتنې نه منل کېږي دی وایي راځه یو اکت به وکړم د ځان وژنې یو څه دوا نه درمل نه به استفاده وکړم یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره به دې زما غوښتنې ومني نو متاسفانه هغه عمل داسې چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي چې زیاتو ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه شته د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري په ولایتونو کې تخصصي شفاخانی چې کمی ودی هغه واردونه لري د بستر لپاره هم ناروغان مني او همدارنګه د ولسوالۍ په سطحه باندې کلینیکونه دي اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې من خپل دغه ډاکټر سبان ته ټریننګونه ورکړي دي چې سوسایټ د هغه لومړی او عاجل موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی او دا ټریننګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګ د عامه روغتیا وزارت مخکې دا تایرول دی تا په هواوی ورکو همدارنګ د میډیا د لارې نه نو دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدلی شي.
روهینه جانې دوی دقیقې نورې لرو که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام علیکم جان. نه ما د طالبان په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده ځکه چې طالبان کله چې یو ښځو ته لاړ شي نو د هغه نه مانی سم چې وی د سره یې مانی او دغه په حالت باندې چې موږ سوسایټ کوو زمونږ ما باندې ته شوې ده زوای ما هغه تایم باندې څوک نه کويږي خپل ځان باندې بس یو شی هغه پويږي چې درد وي او دغه دنیا ورته فرایا کیږي بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي دا هغه پس مې طالب ته لاړ شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې تو مسلمان نه یو مسلمان د سوسایټ نه کوي مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي زما بچی کله چې وګ پاتې کېږي زه سوسایټ مجبور کېږم کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزور شو یم زه سوسایټ کېږم کله چې زه پروت کې یو شپې ته روما ما سره کور نه دي زه سوسایټ باندې سوچ کوم نو دا څوک سوچ کول نه شي هغه څوک زه طالب ته سره کوم لاس شم هغه خو بس سریان ته تایم ورکې د خزل کومه طالب معنی نه ده تر څو کومه قانون باندې په افغانستان خو بالکل نشته چې د خزل څوک
مننه روهینه جانې تاسو څخه او د ډاکټر صاحب ایمل صافی څخه ډیر مننه د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಮಾಷ್ಟೌನ